لیدی بقا بنی سر نشانده سلورا کامو گولی دی
دیورازی چو وقت ایخوری؟
یو گیز خورم مخام خورم
نمی نرگوال ده دوم را جای می جوڑ نسته سی گوتا پی که دم سرکم گولی بیمه پیدا کما بخورا ده درد پاره او چې ټول ځلامې زه به مستنی ولا غوړې شپږ میاشتې یو لک وا 8000 روپۍ من مستنی ولا غوړې سره یو غریب سړی ته فکر سه غریبانو شتور کې ګولې واسه دې مو خړل دردم کراس یو ګنټه دوه ګنټې به بیا بل خړل ګروپین ګولې دې 400 میلی ګرام ګولې سره رنګ راغلې دا ما ټول توان ګروپین پیدا کړ
چا درته یې زاد دوا وخره
هغه ما ته د درد ګولې به دا خبره کول شتور ولا بره کول کنه څلور ګنټې دوا ملاره درد به ختمه او بیا وخړل
مالک اسلام ما خپل ناس یو دوا اخیسته و دا غوند وجود می یو ری گرمکی غونیس تقریبا 14000 روپیه می لجب خرج سولې دا اطراف خلق دی نو هغه چې د کوم ګولې پیدا کی از اندر دولری یا سر درد دولری چې د هر شی ګولې پیدا کی خولې ته اچي
د کاپیسا اوسونکو حاجی جمیل وای چې کله درملتون ته ورځي نو د دوا د پاکټ نخې نخانی وی بیا د دواخانې کس درمل ورکوي نو موري وای چې هر وخت ګولې په جیب کې ګرځوي که څوک ورنه وغوړي هغه ته هم ورکوي
د سر درد د پښو درد مقصد پاکټ ګولې راواخلو پلیسټان ګولې دی مقصد دلته موږ د پښې ګولې بولخه شیر پیل کله د شیر مارکه دغه ګولې د سر درد دی ښه چې دا سر ډیر خوښ دی مقصد د پښو درد ها بیا د سرایي مقصد معلوماتي کپسول رنگ مقصد اش برک برک رنگ
اجمل بیا څو کله وړاندې د ملاریا د ناروغي پر وخت خپل سر دوا خوړلې هغه وایي چې بعد اثرات لا تر اوسه پاتې دي
مالته بعد سکارو چې نه به نواغستل نتیجه به دي درې ورځې پس راتلو قسم نظیر ټابلیټ ګولې وي چې ډیر قوي ګولې نه ګولې ما خپل خوړلې استعمال کړم زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډیر بد اثر وکړ چې دا خلو ټول می پولې شو ډیر ځت خراب شو ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور ته لاړم 15 ورځې پیښور کې بستر هم ځان نن مخبر قسم قسم سیرمان ډراپونه دار ته سٹارټ 15 ورځې پس به مل دی و مې شو خیره کو به لاړم هغه تکلیف چې ما مندلې د وسم چې زه عادي چیو خرم نو بس داخله مې پخېږي نو دا مشکل ما پخپل لیدل
دا چې ولې ډیرای کسان پرته د ډاکټر له مشورې پخپل سر د واخري تر ټولو لوی علت دی دوی بې پروايي ده خو د کابل اوسیدونکو نیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فی سام خلک مجبور کړی چې پخپل سر دوا واخلي
وضعیت یې سګړب خلی تواشي هغه جواز شي زیات کړ تاثیر په وک ټاکو پاتره دا کو تاثیر په ونه کوي دوا را باندې ونه لګی دا قیمت یې جګدا پیسې جګدا مسخات چې چا وسونه سی هغه څه شاروي او چې اچھا سری هغه بیا پروا نه کوي ک په 200 ک 1500 ک 2000 روپۍ په شروع شي بس دوا واخلي
اکثره وخت له لویانو سره ماشومان هم د پخپل سر دوا ورکول کیږي د روغې دلو پر ځای عمرې بشي د کابل اوسیدونکو مریم دغه مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته ورکوي ورپسې د علوم اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبرې هم پام دی کلاورو
خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړې دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی دوه دانې په یو ور یعنی بدون دینه چې هغه نوم پیږي یا د کوم مرض لپاره دوا ده وروسته لغه نه چې د عواقب یې څو چې عادي سردرد به هم زوی درلوده د ټابلیټ نه شوی خوړل ځکه یو ډول حساسیت د دوا درمل په مقابل کې پیدا کړی و نه وځد چې مېندې دا کارونه کوي ځینې نارینه دا کارونه کوي مثلا پلرونه دا کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي ځان به هم ورسوي بس خزي په کورنۍ کې چې مشران دي وای مونږ مثلا تجربه لرم د دغه مرز د پاره د دوا ده تجربه کلی شي چې ډیر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډیر ښه کار دی چې باید دوا پیژندل شي او وروسته خوړ شي او د ډاکټر د مشورې سره
زیاتره میندې دې ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کومو وختونو کې ورته ورکړي. نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي ماشوم د لویو سترو زیانونو سره مخ کوي. په کلو اطرافونو کې بیخي عامه خبره ګرځېدلې ده. زیاتره خو داسې هم کیږي چې د هغه دوا نوم زده وي بدون له نسخې نه، حتی زی دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي. هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي.
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو، د روغتیا په وزارت کې مو له ډاکټر سیار نورمال څخه په مرکه کې پوښتلي.
د دوا معقول استفاده هغه ده چې موږ سم دوا سم شخص ته په سم وخت کې او په سم موده کې ورکړو. یعنی هر دوا چې بغیر د دغه معیار څخه اخیستل کیږي دې ته موږ نامعقول استفاده وایو. چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې موږ په خپل سر یې اخلو یا موږ دوا بې وخته یې خورو، موږ ته سار او بغم ته چویس کیږي، موږ سار هم خورو، غرمه هم خورو، د شپې هم خورو، یا موږ د دوا وخت یا کمو یا زیاتوو، مثلا 15 ورځې لپاره موږ ته ویل شوي اوسیږي، موږ یا درې خورو یا شپږ خورو، او یا هم موږ د بل کس دوا خورو. دې ته موږ ویلو چې دا دوا نامعقوله استفاده دی او دا کیږي چې ډېرې خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نښه کیږي، ناروغیان زیاتیږي او مقاومت پیدا کیږي. بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بلې خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که موږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو همغه میکروبونه چې رامنځته شوي دي هغه کیږي چې دمدغه دوا په مقابل کې مقاوم شي. په زیات وخورو زمونږ په بل غړو باندې تاثیر کوي او ډېره خطرناکې عوارض هم د منځته راکولی شي. حتی ډېر واقعي لیدل شوي دي چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځېدلی دي.
کله چې د یو ماشوم دوا بل ته په خپل سر توصیه کیږي ورکول کیږي دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
د هر انسان د وجود بیولوژي ډېر فرق کوي. یعنی د ښځه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره دا خو واضح دی. څه دوه ماشومي چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې، بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره. نو دا تصمیم ډاکټر نیسي چې کم ماشوم ته سره کم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په اساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مارس کې وي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې دي. نو که کله موږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکوو، دا کوي شي چې ډیرې ناوړې اغیزې په ماشوم باندې ولري، حتی د هغې د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراسټامول یا دغه نورې دواوې بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي، خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې ښکیږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې موږ نه پوهیږو؟ دا څه رقم خبر ده؟
کوم وخت چې دوا وجود دننه کیږي دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هم هغه غړی چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا دننه کیږي په وینه باندې. په وینه کې هماغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي او چیرې چې درد دی هغه د هماغه لحظې لپاره تسکین کړي. خو دا موږ نه پوهیږو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري کنه، دا تنه مغز ته نه ځي، دا مکمل وجود ته ورځي هماغه لحظې لپاره. سر درد ښه شي خو دا موږ نه پوهیږو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل پرېښي. دا ډېرې خطرناک عواقب لري، ځکه موږ نه پوهیږو، موږ فقط هماغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي، که دوا خورمه هماغه لحظې لپاره ما لاس ښه کیږي، خو موږ دا باندې نه پوهیږو چې دا وینې ته ورځي، دا ځیګر ته ورځي، هلته تک تکیږي، بیا ورځي هغه غړي ته. نو دا ډېرې خرابې اغېزې په بل اعضا باندې لري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې هره دوا ځانته یو دوز لري مشخص.
بله بله، یعنی
د دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانې ته ځي، اقتصادي ضعیفې اته غواړي چې د نیمه نسخه دوا ورکا، یا کله بې پروايي له وجې نیمه خوري نیمه پرېږدي، دا څه خبره ده؟
کوم وخت موږ دوا سنجوو چې باید په دغه دوز او په دغه وخت خوړل شي، دا په دې معنا ده چې دا په هغه دوز باندې دا کوي شي چې هم د منفي تاثیرات کم اوسيږي او هم د مغه مریض تداوی ور باندې وشي. کومه دوا د خپل وخت نه مخکې خورو یا وروسته خورو، یا اندازه نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې موږ میکروب سره مبارزه کوو. کومه شخه ضعیفیږي چې باید مل شي مغرضه کې موږ پریږدو، په همدغه وخت کې میکروب مصرف کیږي چې ځان مقاوم کې مغه دوا سره، او که موږ بل ځل بیا هم په همدغه مریض یخته کیږو او همغه دوا خورو، به هرګز موږ تاثیر نه کوي. موږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې موږ باید د دوا هم دوز او هم وخت ډیر په پام کې وساتو، چې هیڅکله موږ دوا موږ قضا نه شي، او هیڅکله هم دوا زیات ونه خورو او کم ونه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مارک تر بریده رسول شي، نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
خبر نه لری من سر وگزی مستانا مولا بدار نه لری من سر وگزی مستانا مولا بدار نه لری وقت برازی مستانا ملا بدار نلری